دله کتله تقسیم پر د هغه ماده پر حجم باندې. نو ګران زده کوونکو په همدغه فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې مور او تاسو کولای شئ چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چیرې وګورو د کتلې قیمت راکول شوی د 40 ګرامه، د حجم قیمت راکول شوی د 15 ملي لیتره. 40 ګرام واخلي ګران زده کوونکو پر 15 ملي لیتره باندې تقسیم کړئ، کله چې تقسیمو یا هم اختصار کړئ. که چیرې اختصار کړو ګران زده کوونکو کو دواړه طرفونه مور او تاسو کولای چې پر څلور باندې وویشو، وای چې یو 15 هغه 15 څلور شل. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کیږي په څلور سره. ګرام پر ملي لیټر باندې کچیر مور او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده. په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو اخري قیمت مور او تاسو داسې هم لیکلی شو چې څلور ګرام پر ملي لیټر، یا هم داسې لیکلی شو چې څلور ګرام تقسیم پر شپږ باندې پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیژه وه، د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. رازوګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو، چې د لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو تشکو پیژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت چې شو سي کم وسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای شي چې شو کړی لامبو وهي، یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي، یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته چې شو سي کم اوسي، یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده. نو ځکه د اوبو پر سطح باندې دوی چې کوي لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته چې شي اوسي زیات اوسي، کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي، چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطح باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کې یا هم کښته برخه کې ډوبیږي، رسوب کوي، هلته کښینی. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کې ونیسو، اوسپنه په نظر کې ونیسو، چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته چې شي ده زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چیرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بیلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کې یا هم په هغه اوبو کې چې شي کېږي ډوبیږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تیرونکي دي. یو هادي جسمونه دي، بل لایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولای شي چې د تودوخې جریان د خپل ځانه څخه تیر کړي، او لایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هیڅ صورت کې نشي کولای چې د تودوخې جریان د خپل ځانه تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغوی بیا په دریو طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال کړي، هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنی ګران زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند باید. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموش او ستاسو نننی ورځی درسی موضوع ده د عنصرونو دوره ای یعنی تناوبی جدول چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 1 عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1800 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 3 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 40 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای، نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه په کښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلی، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل، چې افقي کتار ته یې پریود او عمودي کتار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 9 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 9 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې 100 عنصرونه وجود لري، 100 یې طبیعي او 100 یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په همدې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې هم دې اساس موږ ته د الکلي فلزات هم سره هم یادولای شو. د ښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوه ګونی خاصیتونه شي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیاي فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله د دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په 1300 عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بي حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم ما موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي، چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نام مسره دیږي د جستو څخه بیا موږ تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او د سنور شانه په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي او په دې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي او په دې ترتیب رزو ګرنز کوون په غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخه د تیرولو خاصیت ډیر کم دی یعنی په د تودوخه او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډیر کم پکې لیدل کیږي د مثال په ډول لکه موږ تاسو د سینور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او د سینور هم د ترتیب شباب فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو که څه موږ تاسو مخکې هم ویل خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل سره ورته دي نو په خپل ورستي انرژي کې ساوی کې کچی د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري یعنی کچی الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنی قشر کې وجود لري د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخت کې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري نو کچیر نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره نو دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو بل سره مساوي وي یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي په دې اساس رزو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې د هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې د هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسي دوام لري په دریم کې درې الکترونونه په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي ګرانه زده کوونکو په دې برخه کې تاسو د مثالونه ویني چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي په همدې ترتیب ګران زده کوونکو رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکی خواص وایو فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي د سټه کولولو ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري فلزات ځلا لري د فشار په مقابل کې مقاومت لري او غیر فلزات چې د برېښنا لښت تیرونکي دي د سټه کولولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیجه زلانه لري د فشار په مقابل کې مقاومت کم دی د کثافت لودونکې دی د ویل کېدو او شیدلو ټکی هم دې ترتیب کاربن سلفر فاسفورس او آیودین چې دی په جامد حالت برومین یې په مایع حالت او هایدروجن نایتروجن اکسیجن فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د غاز په حالت کې شتون لري ارزونه ګرانز د کوون په دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څه سوال دی هغه ته به متوجه شو لومړی سوال دورانی جدول د لومړي ځل د پاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې مایسته راغلی دوام سوال د عنصرونو دورانی جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي دریم سوال د درکړ شو عنصرونو یعنی پوتاشیم فلورین اکسیجن موقعیت په دورانی جدول کې وټاکي مننه ګرانز د کوونکو زموږ او تاسو نن اړې ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل شو وخت شي چاري ولرم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانوز د کونکو هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. ګرانوز د کونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفحې څخه پیل په دوهویشتمې صفحې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. ګرانوز د کونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلي دي. هایدرو کاربونونه چې دي دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو الکینونو الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې یې وینئ چې لومړی الفاتیک دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم اتری بوی په معنا سره ده. همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي چې هر یوه باندې به جلا بس وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونو چې دي خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمه او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي او الکانونه خپله مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، دوی چې دي د لږ میل لرونکي معنا لري او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې سی این ایچ دوه این جمع دوه د عمومي فرمول دي چې په دې فرمول کې موږ او تاسو این توری چې ده هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د این ته شماره ورکوو یا هم این ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د این پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې این ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې این مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې این وجود ولري په همهغه ځای باندې د این قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سی یو بیا هایدروجن دوه د این پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع دوه خپله مو فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کیږي په یو سره، د یو لیکلو ته اړتیا نشته، دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کیږي، بیرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کیږي په څلور سره سی ایچ فور. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبوع هایدرو کاربون فرمول موږ او تاسو سی ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبوع هایدرو کاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وای چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې C3H8 یعنی د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونو اته او سی پروپان او په همدې ترتیب بیوتان دا ټول موږ او تاسو کولی شو په معمولي ډول سره دوی ونومو یا هم نوم ایښودنې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان میتان پروپان هیگزان پینتان نونان دیکان او دا سینور سره ونمو او د نورو الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ترتیب سره کولای شو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د اے این ای ورستاری پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې 15 اټومه کاربون وجود لري چې خپله 15 ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د اے این ای پر ورستاری ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پیژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فورمول موږ او تاسو لرو چې هغه CnH2n جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی شو چې n ته قیمتونه ورکړو او په فورمول کښې کولی شو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولی شو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د اے این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستی یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستی ورستاری چې دی هغه اے این ای کلمه ده. د اے این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د اے این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سوه یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. په همدې اساس دته د فورمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولی سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان ایتان پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولی سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک وخت د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو. یا هم ترتیب کوو او په همدې ترتیب د کاربن له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نمول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربن د اټمونو شمیر د لانتنی اصطلاح سره یعنی اے این ای کلمه ور زیاتوو او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کیږي او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د اے این ای کلمه ور باندې چې شکرو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنې مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو او د نوم په سر کې یوازې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو. بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنې د کاربونونو شمېر یې څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کیږي خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره وښیي. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربن د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سي شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربن لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی سو چې دوی اوږد زنځیري شکل سره او بیا همدې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو شماره ورکوو یو کاربن دوه درې څلور پنځه خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربن څخه پایله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکي چې شوي ماویزه ورته نږدې اوسي نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربن باندې ماویزه وجود لري وایي چې په دوام کاربن باندې میتایل پینتان او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اوږد زنځیر انتخابیږي او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربن نوم اخیستل کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي. دوام سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي. درېیم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ده د اټوم اساسي ذرې، چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو، که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې د اخیستل شوې وه، چې د نه په معنی او اټومز د تجزیې په معنی، یعنې هغه ذره چې د تجزیه کېدو نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوه ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون. اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې ویني، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغله، چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعې ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو. د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکي خواص او موږ او تاسو وینو، چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا به هم بیا هم ولولو خیر، چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري، مثبت چارج لرونکې ذره ده، او په همدې اساس په پي تورو سره ښودل کېږي. د پروتونونو د چارج چې ده هغه په کولم سره اندازه کېږي، چې هغه مساوي ده 1.6 × 10^-9 نسبتي چارج یې مثبت 1 ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.6 × 10^-9 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوهم اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کېږي، د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري، او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.6 × 10^-9 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده، او نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.0008 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده، چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تورو سره ښودل کېږي، یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي، چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په −1.6 × 10^-9، چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ته هر اټوم د مساوي وي، او نسبتي چارج هم منفي 1 ده، ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده، او کتله په کیلوګرام سره 9.1 × 10^-9 ده، نسبتي کتله یې هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګرانو زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، د چارج له نظره خونسا ذره وه، او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري، نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي، یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یادی، په 1902 کال کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذره په واسطه سره بمبار او په پایل کې نیوټرون لاس راوړل. که څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، د بیلیم هسته وخت د هیلیم عنصر په واسطه یا د فامدی اساس د الفا د ذره په واسطه بمبار او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې نیوټرون په لاس راله خو د چارج له نظره خونسا، نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادیږي. ګران زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو را دي خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې بحث کوو او وروسته ایزوتوپ پیژنو. خپله یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چاته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي، یعنی منځ ته راځي چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړ برخې لیکو چې دی ته خپله موږ او تاسو اټمي کتله ویل سو چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټمي نمبرونه یې ترتیبوو، لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کې وینئ سوډیم اټمي کتله مساوي په 3 سره، اټمي نمبر مساوي ده په 11 سره، کلورین اټمي کتله مساوي ده په 15 سره او اټمي نمبر مساوي ده په 12 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټمي نمبر یو شان او د نیوټرونونو او اټمي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. که چیرې متوجه اوسو، د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنی اټمي نمبرونه یې یو شان دي، خو د دوی اټمي کتلې یو له بل سره چیش لري فرق لري، یعنی دا چې د هغوی د نیوټرونونو شمیر یو له بل سره چیش لري فرق لري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په مثال کښې وینئ کلورین او کلورین، کلورین 15 او کلورین 10، اټومي نمبرونه یې د دواړو د یو 12 یا هم اټومي کتلې یو له بل سره فرق لري، نو وایو چې دوی یو د بل چیش دي، ایزومیر دي. اما د نیوټرونونو شمیر تاسو وګورئ، د کلورین 15 ته مساوي په 14 او د کلورین 10 د نیوټرونونو شمیر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دي، نور هغه موږ او تاسو وینو اټومي نمبرونه یو شان دي دې ترتیب سره، خو اټومي کتلې او د نیوټرونونو شمیر یو له بل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو، چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو وویله په 1800 او 1915 کلونو په منځ کښې بور خپله یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کښې د پلانک په کوانتمي فرضیې باندې ډېر ټینګار کوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو ته وایي د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې ده هغه ټاکلې او معینه ده، او الکترونونه لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په کشر او یا هم په اوربیټالونو کښې قرار لري، یعنی هغوی انرژي پورې اړه لري. یعنی که چیرې د هغه انرژي پر اساس باندې وګورو، الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کښې معین ډول سره ټاکل شوي او د حرکت په حالت کې دي، چې دا بور په خپل اټومي تیوري کې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپله کوانتم یوه لانتني کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کیږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته بیا موږ او تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنې هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کښې رامنځته کیږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې کشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي، د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو وینئ، هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې، یعنی د هستې څخه ډېر په لیرې کشر کې، یعنی په درېیم مدار په څلورم مدار کښې وجود ولري، د هغوی د کتله چې ده نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت وغو الکترونونو ته کوم چې د هستې یا د هستې و مدار ته یا هغه مدار ته چې د هستې ته چې شي اوسي ډېره نږدې اوسي انرژي یې زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده، نو له دې امله د اوربیټال شعا هم کوانتمي ده. نو د اوربیټالونو شعا کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي، یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیټالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي، نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جاستي او نه به هم چشتي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې کسر څخه قشر یا مدار